درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله نوموړي چې په قطر کې د عادي په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو وار بیا وویل کدی ولسمشر وای باګرام هوایي اډه به چې د دې په وینا چین ته نشته ده نو پریشي شاغل ترامپ بیا ادعا وکړه چې دا هوایي اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیره دوره کې د دوه هېد سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشر په مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بیړناکو وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شریر ناروغي مخ په زیاتې دوره په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د شریر پیښې مخ په ډېری دوه او هر ماشوم باید لښته درجه د دې ناروغي دوه دوزه واکسین وکړي د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات د شریر د لاخ پرې دوه مخنیولای شي دبليو ایچ او تیر میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری پیښې 40 سلنه زیاتې شوې دي د همدې راپور له مخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 193 د شری په ناروغۍ مړ شوې دي د شطرن نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغون کې خبري وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبي د بیرته ژر ستنولو لاري چاري وپلټي د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري د دې فدراسیون په خبره په ورستیو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې شغورې درې وو او زیات شمېر ځوانانو د لوبي ته مخه کړې و طالبانو ویلي چې په چیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي د طالبانو ستر محکمې د پنځشنبه په ورځ په جلا خبر پاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 درو وهل شوی او په غزنی کې دوه نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 درې سزا ورکړل شوې ده خبر پانه زیاتوی چې د سه شنبه په ورځ د ساور په دروښته منیټه په کاپیسا ولایت کې د شزو په شمول شپږ نور کسان لکوره د تیشتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسی تیری په تور له 22 تر 9 درو وحل شوې دي او د روسیې او اوکراین پلاوی له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلې دي خو په دې پلاویو کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټې خبرې وکړي په همدې حال کې که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډونه ډډه کړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي انقرې ته رسیدلی زیلنسکي به د ترکیې په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم طالبانو د پوهنتونونو سلګونه استادان لدندو لری کړی او ویل کیږي چې په نورو دولتي ادارو کې تر 60% کارکونکو له کار باسي د طالبانو حکومت له ننګرهار پوهنتونه د استادانو تصفیه پیل کړ او اوس ویل کیږي چې د خوست شیخ زاید پوهنتون
شاوخوا زر تنه کارکون کی او استادانی برطرف کړی دي. که څه هم له پوهنتونونو څخه د استادانو د استلو انګیزه تر ډیره سیاسي بلل شوی، خو په نورو ادارو کې د تشکیلاتو کمول له اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د طالبانو حکومت په ځلونو نه دی توانېدلی چې په خپل وخت دولتي کارکونکو ته معاش ورکړي. له همدې کبله دوی د امنیتي ادارو د پرسونل د کمولو پریکړه هم کړې ده. ویل کېږي چې په تیرو څو نظامونو کې د افغانستان دولتي ادارې ډېرې پرسول شوي دي. حکومتونو بې ضرورته ډېر کسان ګمارلي چې له کبله پر حکومت فشار ډېر شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي په اوسني حالت کې چې بېوزلي، بیکاري او لوږه په اوج کې ده، او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته شړل کیږي، د دولتي ادارو تصفیه به د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړي. په روانه خبرونه کې له خپل درنو ملبنو سره په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونه ملمانه مو دي د کابل پوهنتون پوهنې استاد پوهان بشیر دودیال، په برلین کې د پوهنتون استاد پوهاند اساق اکمر. دواړو درنو ملمنو ته هر کلی وایم. تاسو قدر منو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي او یا هم د موضوع پاړه خپل نظر څرګند کړي. تاسو د دې خبرونه کوربه زې اسمت څاروان یم، او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په مخ بیایو. لومړی پوهان صاحب دودیال، اول به په دې خبرې وکړو چې آیا دا حقیقت دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو څخه دولتي ادارې بې ضرورته پړسول شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې جناب ساروان صاحب، تاسو ته درنو هیوادوالو، د راډیو ټولو اورېدونکو، د راډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
ادارو یا د سازمان تشکیلات او تورم تشکیلاتي جوړښت دا یو شمېر اصول لري، دا یو شمېر مقررات لري. البته زه چې کله سازمان وایم نو زما مطلب کېدای شي حکومتي اداره وي، پبلک کنه، او کېدای شي شرکت وي، تجارت وي، او مؤسسه وي، هر څه چې وي. نو دا څو اصول لري دا تشکیلات، چې یو یې په کې د خپله د سازمان سایز او جوړښت ده. یہ تو وہی ادارہ کے سائز اینڈ سٹرکچر آف ارگنائزیشن جو پرسنل قتل کی گی اور استخدامی کی بل عامل مالی شرائط ہم دی ہو فائنینشل سٹیٹمنٹ پر سوائی یہ مؤسسی مالی توانائی ادا البتہ چمر خدمات اور چمر تبدیل بدار پھر سرکی مصارف پر چمری پرسنل سے چمر ضرورت ہے جو صلاحیتوں اور مسئولیتوں متناسب ویش او مشتریان ادارے سازمان ٹیکنالوجی چمر چی ٹیکنالوجی پر مخی یا اس میر کارکن کی نور و بس تم سے جی نور و برخ تزی جو کار شفت نے ہم داغا سے ہاں سازمان و ادارے چتوا شفت در شفت کار کی پرسنل ہم جیت بلتا ہے معین پرسنل باید دے تورم سبب نشی. نو دا هغه دی چې د سازمان جوړښت او اندازه د پرسونل او کارکوونکو په دغو عواملو پورې اړه لري، نه دغه له مخې نه د یوې ادارې کارکوونکي ټاکل کیږي.
استاد، تاسو خو هغه اصول بیان کړل چې په څه اساس باندې یو اداره یا سازمان کارکون کې باید ولري، اما په افغانستان کې تاسو په خپل په افغانستان کې وی څنګه وو الته ادارې ډېرې پرسول شوې وي او کنه په خو وخته
تر اوسه پورې موږ په سمندر سیمینارونو، ورکشاپونو، په مقالو کې دې خبرې ته اشاره کړې ده. کله مو چې لیدل چې حکومت حاکمیت وارد په وار محدود شوی و د ناامنۍ له امله، اما تشکیلات د ادارو ډېر زیات وو او د دولت بودیجه به په هغو کارمندانو مصرف کېدل چې دفتر کې به هغه وخت تېره و خدمات ډېر محدود. اما مونږ دا ویلي چې یا دغه د امنیت سرتاسری چې دا کارکوونکي امنیت سرتاسری وایي هماغه تشکیل ټول هېواد ته کفایت کوو، حتی باید کم هم شاید کم شوی هم وایي. اما تورم لیدل کېده، خصوصا بعضی بستونه داسې جوړ شوي وي چې چنداز ضرورت یې نه و. مثلا دا د ادامو ته وایا د سفرتوج یا د عامه اړیکو ارتباط د دفترونه پخوا مخکې نه و، یا دا د یو مکمل وزارت پارلماني نور کار وزارت نو دا بیا دومره مؤثر هم نه و. په مجموع کې په ټولنه کې زموږ ادارات، شرکتونه او سازمانونه دا ټول هغه تناسب د خدماتو او د تولید دا ګډوډ شوی. په ټولنه کې تولید نه درلود چې زموږ اقتصاد پرې باندې متکي وای. موږ کله چې کارمندان وایو دا د دواړو برخو کارمندان دربار نیسي، هم تولیدي هم خدماتي. زموږ د اداراتو تشکیل داسې و چې امنیت کې امنیتي ارګانو کې څه څه ډېر کسان استخدام کړي وو، دغه شي بیا خدماتي ادارو کې هم دغه شي، اما د تولید په برخه کې مسلکي حرفوي کسان هم کم درلود. نو نواقص و تورم تشکیلاتي لیدل کېده او د دې نتیجه او مؤثریت کم بود.
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. استاد اتمر تاسو ته مرکلی وایم. د نور نړۍ تجربه سره شي، آیا په جرمني، امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو کې دولتونه هر څو چې له پانتون څخه فارغی شي استخداموي، مقرروي او کنه؟
باندې مثلاً تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته همکارانو ته جناب دودوال صاحب ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله.
سلامت اوسئ.
زه هم په دې عقیده یم چې ګوره یو که تاسو مستقیم سوال تراشم په اروپا کې یا په پرمختللو هیوادونو کې اول دوی ګوري چې یو پوزیشن ته څومره ضرورت شته دی، بل دغه پوزیشن کار څه شی دی، د دې دپاره کوم کسان کوالیفاید دي، یا هغه د دوی په اصولو یا هغه غوښتنو باندې برابر خیزي، او د دې د لپاره بودیجه شته که نشته، د دې تیوار یا مسؤلیتونه څه شی دي. دغه ټول موارد سنجول کېږي، پس له هغه یو پوزیشن جوړیږي. کله چې پوزیشن جوړ شي د هغه دپاره بیا هغه څه داوطلبان راځي، انټرویوګانې کېږي، امتحانونه ترنه اخیستل کېږي، په دې ترتیب سره یو کس راځي او ځي کې مقرریږي. لیکن په عمومي توګه که موږ داسې وګورو، یا هغه هیوادونو ته لکه چې افغانستان کې موږ دغه ګورو، په تېر وختونو کې دا داسې نه دی شوی. هر کال کې دولت یو تشکیل لري، دغه تشکیل په مطابق کې هر وزارت خپل تشکیل وړاندې کوي حکومت، او حکومت دغه تشکیل منظوروي. بیا هغه خپله اداره په خپل صلاحیت سره هم کیدای شي چې په دغه پوزیشنونو کې تغییرات راولي، د اشخاصو په استخدام کې دوی تغییرات راولي، همدغسې بیا یو مامور د دولت کله چې کار کوي په اداره کې د هغه کارکردګي ارزیابي کېږي، چې هغه ته پخوا هم که ستاسو په یادېږي چې د سوانې مدیریت و د هغه سوانې د هر مامور به د هغه د رئیس یا د امر د خوانه کتل کېده، د هغه پرفارمنس به ارزیابي کېده، بیا هغه ته به یا د ادامې یا د نه ادامې یا د کامیابی نمره ورکول کېده، او هغه به د هغه په مطابق باندې نوی قرارداد ترلاسه کړ. دا تقریبا په عمومي صورت سره دغسې یو چوکار دی. په غرب کې مطلق دغه خبره دی چې اول باید د اپوزیشن هغه دلیل چې دغه اپوزیشن ولې جوړیږي هغه باید یو معقولیت ولري، هغه باید یو استدلال ولري، د هغه په مطابق بیا د خپل د پوزیشن انالیز کېږي یا تحلیل کېږي، د هغه د وظیفې انالیز کېږي، د هغه د تیوار یا د مسؤلیتونو توضیح کېږي، همدغسې د هغه د اجراعاتو په برخه کې چې هغه په یو کال کې څه کارونه کړي دي، د خپل د مسؤلیت څومره برخه، 90%، 80%، 100%، 50%، دا یې ترسره کړي دي.
یعنی ستاسو منظور دا ده چې په غرب کې بې ضرورته څوک نه استخدام شي، یعنی اول باید په یو اداره کې ورته اړتیا وي، بیا 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 په هغه صورت کې یو څوک استخدام شي، یعنی ادارې پرسول شوي نه دي. اما دلته بیا ځینې نور لارې دي چې د لپاره چې خلک بیکاره پات نه شي. دولتونه ځینې نور مسولیتونه لري کپ دې رڼا واچوي چې هغه کوم مسولیتونه دي دولتونه څه کوي چې خلک په دولتي ادارو کې کارونه کینو یو بل ځای په کار بوخت شي.
یقینا کوریا افغانستان کې معمول هم دغه سی وو، یعنی د کله نه چې زما یادیږي دولت یو احساس د مسؤلیت کاوه، یعنی وظیفه د دې دپاره ورکول کېده خلکو ته، وظیفې ایجادېدل د دې دپاره چې خلک بله لاره نه لري. یو تحصیل یافته ځوان، یو تحصیل یافته شخص بل ځای د کار امکانات ځان ته نه ګوري. په نورو هیوادونو کې لکه په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې دلته خو کارونه ډېر زیات دي. همدا اوس اروپا کې کار ډېر زیات دی، زموږ کارکوونکي کم دي، او د همدې په خاطر دی چې دوی دغه مهاجرتونو ته زړه ښه کوي، خلک راجذبوي د دې دپاره چې دلته دوی کار وکړي. یعنی دوی په خپله ګټه همدا کار کوي چې څومره چې مهاجر راځي د دوی د مسلک نه، د دوی د تخصص نه دوی دلته ګټه اخلي او د هغه نه استفاده کوي. په افغانستان کې پخوا وختونو کې همداسې وو چې چون هلته کار نه و، سرمایه ګذاري نه و، بل کار نه و خلکو ته، د خلکو یوازینی یا په اکثریت توګه زه داسې وایم خلک به درس ویلې، تحصیل به یې کو، پوهنتونونه به یې ویلې. حتی زما خپله زمونږ په دوره کې کله چې مونږ د پوهنتون د کابل د پوهنتون نه فارغ شو، مخکې دې نه چې مونږ چېرته مراجعه وکړو زمونږ تعینې بس شوي وو، مونږ د وزارت پلان د خوانه مدیریت قوای بشري به یې ورته ویلې. هلته وخته زمونږ پوستو څوکیو په اصطلاح وظیفه معلومه. یعنی دولت دا مسؤلیت درلوده چې تعلیم یافته قشر ته دوی باید کار پیدا کړي او کار په دولت باندې نور کسانو چې هغوی به لوړې زده کړې کولې، هغوی داسې فکر کوو چې دا د دولت مسؤلیت دی چې ماته کار راکړي. هغه نور کسان چې لوړې زده کړې نه درلودلې یا تر دولسمه به یې لوستي وو، او خو بیا ګرځېدل خپله به ځان ته یو ځي کې یا شخصي کار پیدا کوو یا کوم تجارت بزنس کې به دوی مصروفه شول، په همدې طریق دوی به خپل ژوند مخته بوتل. لیکن که موږ په اداري چوکاټ کې داسې وګورو، د دولت اداري چوکاټ دا دی چې څومره پیسې لري، څومره پرسونال ته ضرورت لري، د دغه پرسونال وظایف څه شی دي، د دغه پوزیشنونه څه شی دي، دا په کوم طریقه استخدامیږي. په آزاده طریقه پخوا زموږ په وخت کې دغه امتحانونه نه وو. موږ عرض دا وو چې کله موږ د فاکولتي نه وتلو، موږ هېڅ د امتحان نه دی ورکړی، موږ خپله به قرار د وزارت پلان دی خونه. او اوس خو داسې نه دی، اوس چې تاسو بیخي دکتورا پی ایچ ډي ولرئ باید یو ځي کې کوم بوتي، هلته به درخواست ورکوئ، هلته به انټرویو کېږي، هلته به ستاسو نه امتحان اخلي، هلته به ستاسو هغه کوالیفیکیشن ګوري، بیا به تاسو مقرریږي. یعنی دا فرق
نشته. بله ډیر مننه. البته یو فرق دام راخلی دی چې یو وخت موږ تعلیم یافته کم درلودل، نو هر څوک چې به تعلیم یافته شو حتما به کارو، بیا یو وخت پوهنتونونه دومره ډیر شول چې هر چاته کار نه پیدا کیدو، او میشب د جمهوریت په وخت کې ډیر شکایتونه. لیکن که دې موضوع ته راشو چې طالبانو دا تصفیه له پوهنتونونو پیل کړه، پوهن صاحب دودیال تاسو په پوهنتون کې استاد وی، آیا په پوهنتونونو کې اضافي استادان مقرر شوي ول یا اضافي کارکونکي، یعنی هلته هم ادارې پړسول شوي وي؟
نه، په نورو ادارو کې به شاید وضعیت بل قسم وو. هغه په پوهنتون کې دغه شو، په پوهنتون کې موږ هغه وخت هم استادانو کمښت احساسو. په پوهنتون کې د شاګرد استاد نسبت یو مشهوره خبره ده. دغه د خدای امریکایي پوهنتونونو کې موږ اوس هم پروفیسر لرو، پخوا مو هم سبقونه کړي دي، هېوادونو کې لس نورو هېوادونو کې پوهنتونو کې برخه اخیستې ده، ورکشاپونه سوي، اداري کارونه به ډېرېږي. هلته د لیسانس په دوره کې یو استاد په مقابل کې دی اصل اصول تلپوه میشتی پوری ماسکی یا شاگردان اما دی ماستری که دوره که بیا دا بیسی کنی او دی دکتران که دوره که دید که مشکل که یا استاد اول به پانکو دا سجیم چه آیا استاد پیدا دید که دا استاد رحمه که نه یا پسی که شاگرد میشتی اما موده دی افغانستان پانکنونه که نسبت دی شاگرد و استاد بعضی وقتی که سر ترسید او دا تفیر تحصیل خرابی و هر سایدی و ساعت هم سما رسیده این میشه کوانه شاگرد هم رضایت هم بیستن هم بکر کنیدی حتی از دیاتون شاگرد و مادواد تحصیل دی که دیش هم تلید کنیدی بنابرای دیدی چی دیدی ساعت هم بشار دیدی یا دو در مشکل با مدو وقتی هم بود او مست بود چه یو چه تو بشتو بود خبری بود در ایتاز مستی در حدیتاگیز در یو شمیر اقتادان یو شمیر چه چه که دیدی هم اقتادان لکه چه وطن نواتو لیدی مست بود بیسی زیاد کم بود
بسیب استاد تاسی که خپل موقعیت هم یو چه تغییر که چه شخ مو یو چه نورم واضح شی استاد اتمر دانن مش له خوست خبر درلود په خوست کې شاوخوا زر کسه د شیخ زاید پوهنتون څخه استل شوی دی البته په دې کې ډیره برخه د اداري کارکونکو ده تر باغوان رانیولې تر ساتونکي پوری مختلف خلک دي استادان هم دي په منځ کې دي ستاسو په نظر دا تصفیه سیاسي انګیزه لري او که اقتصادي انګیزه لري طالبان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي په دې خاطر به دا کار کړی او که فکر کوي چې د پانتون په برخه کې سیاسي انګیزه داخله ده
زه کوم څه پر چې فکر کوم دواړه یو خو مثلا اقتصادي مشکلات طالبان دی سر مختی زکر چه منگان تاستون خبریو چه در افغانستان خانی حکومتونم دیره پا دیوانده چلیده چه دوی ده به هر نم رست تلاسه کولی او مخصوصا لوی لوی حواب دونه دوی تا پا کال که یا پا تو میاشتو که دوی تا پیسی لگلی او دوی ده پیسونه د استادانو د مامورینو او د ټولو ماشینه دغه نه ورکول اوس دغه امکانات طالبان سره ورځ تر بلې محدود شوي دا اقتصادي اړخ دی چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې البته د اقتصاد له نظره اوسنی د طالبان حکومت ستونزې سره مخ دی په هر صورت بل موضوع دا دی چې زه ډېر متاسف په دې یم چې دوی دغه اصلاحات ولې د پوهنتون نه شروع کړی یعنې پوهنتون هغه اخري حد دی چې باید یو حکومت هلته لاسوهنه وکړي یعنې زه به تاسو دا ووایم زه کله چې محصل وم ما لیدل چې پوهن صاحب عبدالحی حبیبي د هغه کور پوهنتون سره ډېر نږدې و او پوهن صاحب حبیبي د خدای بخښي هغه مرحوم ډېر په سختي چې اعصاب یې په لاس کې و دی به پوهنتون ته راته ډېر یعنې هغه توانمندي دې نه درلوده چې لکه نورو غوندې داسې چست چست په لاره لاړ شي لیکن په همغه وخت کې پوهنتون دې ته نه حتی تقاوت نه دی ورکړی او دې سره جوښ نور استادان په همدغه سویه باندې و چې زما خپله یادیږي زموږ استادانو لکه غلام حسن خان مجدیدي و یعنې سپین ږیره و زموږ استاد لیکن چا هغه ته تقاوت نه دی ورکړی په هر صورت یعنې زه اوس دې ته حیرانم چې وایي چې یو د ننګرهار د پوهنتونه نه پوهاندان تنقیس شوي دي د خدای دپاره تاسو چې پوهان تنقیسوئ نو د دې وطن راتلونکي تاسو څنګه ګوري زموږ ټول سرمایه پوهنتون دی زموږ ټول سرمایه د پوهنتون استادان دي زموږ ټول سرمایه زموږ متخصصین دي زموږ ټول سرمایه زموږ ځوان زلمي کادر دی نو چې تاسې دوی پسې کوتک اخیستی دوی ته تنقیس ورکوي او دلیل هم نشته زه مطمئن یم زما مخکې عرض دا و چې هر کارمند چې لیدل کېږي د هغه د پرفارمنس په اساس یعنې د هغه د اجراات په اساس باید هغه قضاوت شي که یو اداره وړوکی کیږي. دا طبیعي خبره ده، ډېر ځایونو کې ادارې وړوکی کیږي. د امریکا په اداره کې دغه ایلان ماسک د همدې په خاطر ترامپ ځان سره نیولی چې دا د دولت موثریت معلوم کړي. هغه ادارې چې اضافه دي دا د کټ کې د دولت نه، او دې ته وایي ډیپارټمنټ آف ګورمنټ افیشنسي، یعنی د حکومت موثریت. هغه ادارې چې په حکومت کې موثریت لري د هغه نه اضافه تاسو تلقیسولی شئ. اما هغه ادارې چې په یو حکومت کې موثریت لري، او یا مثلا د هغه کارمندان، تاسو د یو ارزیابي په اساس باید منفک کړئ. تاسو د علاقه په اساس هغه نه شئ منفک کولی، دا قانون نه دی. کله چې موږ وایو چې ارزیابي، کلنی ارزیابي، دغه کلنی ارزیابي کې یو کارمند ارزیابي کیږي چې آیا دغه توانمندي لري د دغه وظیفې که نه لري. که یې درلوده، نو هغه ته موږ باید چې دلیل ولرو. که داسې یو کس راځي، یو رئیس د پوهنتون دی، قلم راخلي، فلاني 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 دا تنقیس، او د خدای دپاره دا خو اصلا صحیح نه ده. نو بیا که په عمومي توګه تنقیس راځي، د بودیجې د کموالي له نظره صحیح دی. موږ ادارې لرو، مثلا ادارات ډاون سایز کیږي. ډاون سایز په دې مانا چې کوچنی کیږي. یا مثلا ادارې دي چې هغه کې رایټ سایزینګ راځي. رایټ سایزینګ دا مانا چې هغه یو کس په یو موقف کې، په یو پوزیشن کې ښه اجراات نه لري، هغه بل پوزیشن ته چې هلته موثریت یې ډېر دی هلته ځي. د دوه کسانو کار یو کس کوي، نو هلته بیا اداره رایټ سایزینګ ورته وایي چې کمیږي لیکن موثریت یې ډېریږي. اوس چې مثلا په یو وزارت معارف کې نوي زره معلم اضافه بس کیږي یا تنقیسیږي، دا یو بدبختي د افغانستان دپاره نه دی. زه نه پوهېږم چې د پوهنتون نه تنه په یو پوهنتون کې نه تنه پوهان تنقیس کیږي، دا خو لویه بدبختي ده په دې وطن کې. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ تاسو خو خپل تاریخ سره ظلم کوئ، تاسو خو خپل نسل سره جفا کوئ. دا خو هغه د چا خبره چې په څلور کتابو کې دا کفر دی. که تاسو تنقیس راولئ، پورزه کې راولئ، سربازانو کې راولئ، په کارګرانو کې راولئ، په پوهنتون کې څنګه تاسو تنقیس راولئ؟ یعنی دا زما له نظره، البته ارزما دا دی که تاسو دا مسلکي وګورئ، دا کاملا غیر معقول دی. ولو که بودیجه کمیږي، ولو که نور مسایل یا مثلا مونږ نور ادارات داسې مونږ ادا کوو چې مونږ نور ادارات کم کړي، صحیح ده. تاسې مثلا حقوق بشري ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. تاسې حقوقي ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. لیکن پوهنتون خو ستاسې د یو هېواد ستونې فقرات دی. تاسې خپل ستونې فقرات څنګه ماتوئ؟
بله، ډېره مننه استاد اتمر. پوهن صاحب دودیال، ستاسې نظر څه دی؟ آیا د پوهنتونونو کارکوونکي او استادان یې د هغوی د کفایت او یا رتبو پر اساس تنقیس کړي دي، او که فکر کوي چې د هغوی د عقایدو او نظریو پر اساس؟ البته لکه څنګه چې استاد اتمر وویل، زموږ راپور هم وایي چې مثلا په خوست او ننګرهار کې داسې استادان لري شوي دي چې د پوهندي رتبه درلوده یا پی ایچ ډی درلوده، لیکن ځینې نور پاتې شوي دي چې ممکن یوازې لیسانس یې کړی وي. مهرباني.
بله، متاسفانه پوهنتونونو کې دغه تنقیسات یو سیاسي شکل لري، او داسې احساس کیږي چې دوی خصوصا د ډېرو متخصصو لوړ رتبه استادانو څخه تشویش لري. دوی داسې فکر کوي چې دا یو استاد د زرګونو محصلینو سره رابطه لري او په سن کې د یو استاد ټولې خبرې ټول درس ټکي په ټکي دا دوی نشي کنټرولولی، نو دا ویره لري چې بهتره ده چې دغسې کسانو نه چې دوی علمت ډېر اوچت ده او معلومداره د موجوده شرایطو سره موافق نه دي، دغه دورې دغه حالت سره موافق نه دي، نو شاید د دغه په خاطر هم دا کم کړي وي. نو په پوهنتونونو کې خو د بودیجې کمښت نه احساس کېده ځکه چې د استادانو تعداد لا پخوا نه کم و. د دې نه بر علاوه پوهنتونونو اوسې وختو کې عواید پیدا کړي وو، د شبانه برنامې محصلینو پیسې سپارلې پوهنتون ته، د ماستري برنامو شاګردانو پیسې سپارلې پوهنتون ته، بعضې پوهنتونونو ملکیتونه درلودلې، د هغو عواید وو. او په مجموع کې اوس طالبان دا ادعا کوي چې زمونږ د مالیاتو راټولول 100% شوي، ټوله ساحه د مالیاتو راټولولو پوښښ لاندې راغلې ده او د ګمرکي عوایدو اندازه مو هم زیاته شوې ده، له معادنو نه مو هم عواید زیات شوي دي. نو دوی دا ادعا کوي د عوایدو د زیاتوالي، نو بیا نو د دې نه معلومیږي چې د مالي شرایطو دلیل نشته ده، فقط د دلیل د دې تلقیصاتو دغه سیاسي ده او یو نوه ویره ده دغه د دانشمندو کسانو نه.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د طالبانو له لوري د تنقیس په اړه په پوهنتونونو او نورو ادارو کې د تنقیس په اړه خپل درنو ملبنو پوهان بشیر دودیال او استاد اسحاق اتمر سره خبرې کوو. که تاسو هم د موضوع په اړه نظر لري یا پوښتنه لري، همدا شیبه له موږ سره تماس نیولی شئ. د واتس اپ ګروپ کې مې د تماس شمیره درته پریښې ده، تاسو کولی شئ په مغه شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی د واتس اپ له طریقې لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترمه، خیر وخت مو خیر ده.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
ډیره مننه، زه سمې ولایم د خصوصیت نه دا چې ما دا تاسو ته خوشاله وای فرمو دا غلام فرمانه دا چې خپل اجازه درته وایم.
بله صاحب، بل ستاسو غاورو تاسو خبرو ته دوام ورکړئ، وخت ما کوي
اعظم موضوع ډېر خمو زره خسته ده. زه درته وایم خصوص ولایت کې کوم مامورین دي د افغانستان پټلو ولایتونو کې، دا خبر مونږ ردل او فل خصوص ولایت کې دا غوګه مامورین.
متاسفانه خبرې مو وجدې کړې تر دې چې استي خبر در د پاته شو او بل اخر مو ټلیفون قطع شو. خیر، ما له تاسو څخه د هم قشتي ول چې تاسو یو مسکالم کوو کې کافی ده، موږ به په خپل در سره تماس ونیسو. یو بل اوریدون کښته ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
مینا تولا ما د چا چم
مهرباني کوي نه تولا صاحب.
الو
اورو تاسو خبرې
مېر تاسو راپور خبر کړی دی چې په طالبانو د وزارت معرفت څخه د استادانو د کومولو او د تشکیل څخه د نفر د کومولو خبره وکړه.
د پانتونونو مو وس وکړه د معرفت وزارت به هم وی خو مشته وسته پانتونونو خبره وکړه چې مثلا د خصوص مو یو مثال ورکو چې شاوخوا زر کسه هم استادان او هم نور کارکونکي تنقیس کړی دی.
دا خود هیواد سره سر په دا په وجه سره پن تاوان کې پریوزي ک په دې کې یو علت نشي موجوده، نظر سره د وطن نسکورې دي چې د طالبانو دا کار په مخه خسته دي او دا کار کوي او ځکه دا هیواد یې واري زپلې دي، جنگو زپلې دي او بربادي زپلې دي، د دنیا طاقتونو کې جنگي دي. پاتوسو واسې زموږ خپل وطن جی به پاله پښتونو او طالبانو دا کار کوي، موږ دا په سخت ټکو غندو.
سید مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. کور دی ودان بل اوردون کښتا ځان راو پیژنې، مهرباني کوي. سمی الله صاحب ستاسو ټلیفون قطع او داوري اصلي خبرې ته راشي، مهرباني. دا
مننه قربان خوشاله اوسه ځکه چې اصلي خبرې ته راشم. اما که ورور اخی خبرې وکولې دا چې خصوص ولایت کې اکثره د مامورین چې وو هغه د کور سرپرستون وو اکثره. اما په خپل یو کلیوار وو د کور سرپرستو تقریبا شپږ
متاسفانه چې بیا مو هم خبری قطع شوی. البته پوی شو چې تاسو وای داسی کسان تنقیص شوی دی چې د خپلو کورنیو سرپرستانو او د روسي کس مو هم یادونه وکړه چې شپاړس کسه ورپسې ول. پرحال ډېره زیاته مننه. تخنیکي همکار وایي چې یو بل اوریدونکی هم شته که نه ټلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو بیرته درنو میلمنو ته. استاد اتمر، تاسو مخکې وویل چې د طالبانو دا کار هم سیاسی انگیزه لري او هم اقتصادی، شاید اقتصادی خرابی، لیکن سوال دا پیدا کیږي چې په داسې حال کې چې اقتصاد خراب دی، راپورونه وایي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د هر نوي ښوونځي په بدل کې شاوخوا 15 مدرسې جوړې کړې دي. 15 مدرسې جوړول طبعاً استادان غواړي، نو همدومره کسان به ورته استخدام کړي وي. فکر نه کوي چې که اقتصادی انگیزه وینو لدیده راکبهی چه کلا مدرسه جوریجی اخوی خو استادان معاش غواری، مصرف غواری، نو لدی خواهی کمهی دی پانتون استاد برطرفه که چی دی مدرسه مدرست معاش ورسیشی، دا به دلیل نوی؟
ما پرون یا اول مورز درسنه دلاره دا اولی دل چه داسې احسایا خپور شو چې په دغه درې کلونو کې 20,000 مدرسې جوړې شوې دي. 20,000 مدرسې جوړې شوې دي او په دغومره کلونو کې، یعنې دغه درې کالو کې 200 مکتبونه، 250 کسو مکتبونه په دې لرې ولسوالۍ کې جوړ شوي دي. اوس که دا تاسې پرتله کوي، دا ډېر یو عجیب و غریب رقم دی. 20,000 مدرسې، لکه چې تاسو ویلي، مدرسه خو داسې یو ځای ده چې هلته بیا لیلیه وي، یعنې طالب چې هلته اوسېږي هغه د ډوډۍ د
420 لیلې هم دغو مدرسو ته منظور کړي دي. بله
بله، اوس دغه ټول پیسې ته ضرورت لري، دغه امکانات ته ضرورت لري، او په مقابل کې مکتب دوی 240 یا څومره جوړ کړي دي. اوس که موږ د دې اصلي علت وګورو، لکه چې مخکې دو دیال سه وویلی، ګوری طالبان داخلي مشروعیت نه لري، خارجي مشروعیت هم نه لري. خارجي مشروعیت په دې نه لري چې هغه خارج پیسې پرې بندې کړي دي او مرسته ورسره نه کوي، ځکه چې د دوی ایډیالوژي د هغه ارزښتونو سره په ټکر کې دی کوم چې نړیوال هغه غواړي. نو په دغه اساس دوی ته پیسې نه ورسي. نو رغم بل زمین نسل، نوی نسل د زلمیانو نسل دی، د تحصیل یافتو نسل دی، هغه نسل دی چې په دې شل کالو کې یا د هغه د مخکې کلونو کې دوی تحصیل کړی، تخصص یې کړی، مسلکي کسان دي. د دغه کسانو یعنې امید او ارزو دا دی چې خپل وطن ته، خپل هیواد ته، خپل خلکو ته دوی خدمت وکړي. نو کله چې دوی د دې خدمت نه ایسارېږي او دوی ته فرصت او زمینه نه ورسېږي، طبیعي دی چې د دوی فکر دغه پالیسي سره یا دغه تصمیم سره مخالفت کوي. نو کله چې دا د دغه تصمیم سره مخالفت کړی، نو طالبان غواړي چې مدرسې ډېرې کړي، ځکه چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې د دوی فکر او د تعلیم یافته او تخصصي کسانو فکر هېڅکله سره نه برابرېږي، هېڅکله سره نه جوړېږي. نو دوی دا ښه تصمیم نیولی، یعنې په اصطلاح د دوی په اساس، د دوی د تصمیم په اساس مدرسې جوړ کړه، طالب یافته پرېږده، تخصص پرېږده، مسلکي کس پرېږده، پوهان پرېږده، بلور پسې چې هر څه کېږي. دوی خپل د ایډیالوژي دپاره کار کوي. که ټول افغانان د لږ نه مړ کېږي، که ټول متخصص کسان د وطن نه فرار کوي، د دوی پې پروا نشته. دوی د خپل ایډیالوژي دپاره کار کوي، همغسې کسان د هغوی مغزونه مرسوی کیږي. په دې باندې راسو کې مونږ داسې نه وایو چې مونږ د دینی تعلیم خلاف یو. مونږ د دینی تعلیم په خپل کور کې ملاحظه کوو، پدی باندې ټول افغانستان هم پی پدی باندې ټول خلک هم پی لیکن د افراطیت فکر هغه به چې نن تاسو په نړۍ کې ګوري د سیمو په هیوادونو کې ګوري نو که د دې فکر همدا یې د طالبانو چې دوی افراطیت فکر ترویجوي نو یقیني همدغه خبره ده هغه حال چې نن د پاکستان دی نو لاس کال آباد نه د افغانستان هم همدغه حال هلته چې ترهګرې ډلې تاسې ګوري علت همدغه دی چې دغه باندې زه په دې ټولو مدرسو ګرځېدلی یم په پاکستان کې م ګرځېدلی یم دغسې ګندګي په دغه مدرسو کې دی چې دلته زه د ویلو نه شرمېږم دا ما په خپلو سترګو لیدلي په دې کې مې راپورونه جوړ کړي دي متاسفانه چې اوس موږ لګیا یو هغه تجربه چې موږ په پاکستان کې درلوده هغه تجربه اوس موږ هماغه هوبهو راوړو دلته په افغانستان کې دا پولي کوو او د دې نتیجه به اوس تاسې ته ګوري د دې نتیجه به لس کاله وروسته ګوري چې دا سبدختیګار به دلته دوی راوړي
بله
افغانم علت همدغه شی دی چې د دوی فکر د زموږ د زلمي قشر د ځوان قشر د با انرژي فکر د تحصیل یافته فکر سره اړخ نه لګي نو ځکه دوی کوشش دا کوي چې نه دوی خارجي مسؤلیت لري نه داخلي په دې نه لري چې تعلیم یافته ځوان قشر دوی سره نه دی ولاړ متخصص دوی سره نه دی تعلیم یافته دوی سره نه دی عادي خلک هم دوی سره نه دی ځکه چې هغوی کار غواړي هغوی خپل د روزګار د چلولو دپاره امکانات ته ضرورت لري چې هغه کار دوی سره نشته نو طبعي دی چې دا سیاسي اړخه لري جنبه لري طبعي دی چې دا
بله سب ډیر مننه استاد مختدې چې په هن صاحب دودیال ته ورشو یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم ورحمت الله سروان صاحب تاسو ته استاد قدرمن اوریدونکو ته او میلمانو ته په دې هله چروغ جوړ بیا
سلامت اوسئ
شو خو یاس
کورم مدان مهرباني کوي
او موضوع می سمانه ده تاکیب کرده سروان ساکیب چه ده یک
موضوع داده چه ده طالبان و حکومت پا دولتی ادارو که تصفیه شروع کرده تنقیص پیل کرده ده سویل کشه چه شل فیصد مامورین بلکار و باسی او دا کاری لپوهانتونونو پیل کرده او پا یوشمر پوهانتونونو که یوشمر استادان لکار استیلی دی اپ دی که دست استادانم دی چه پوهاندان ولو یا دکترایوی درلو دی مهرباني که په دې اړه نظر لري چې دا کار سم دی فکر کوي ضرورت دی او که فکر کوي چې بي ضرورت کار دی
واکن سربان صاحب کدی تراسو هغه چې په نظامیانو کې کوم تصفیه شروع کړل واکن دا د ستایل ورد زما په فکر زما په نظر باندې په دې وای
او متاسفانه نه پېژو چې نن ولې داسې کیږي اما بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو مهرباني کوي
سلام علیکم سروان السلام علیکم سروان صاحب
و علیکم السلام مهرباني کوي
سروان صاحب سلام تاسو تاسو میلمنو ته وای ما زه شبیر احمد یم علیکم لکه لری لټ نیولې ده
مهرباني زر دست موضوع ترشم
موضوع ترازم جنایت سروان صاحب پکته وای لکم چې د ازادي رادیو بیت پر ایم پر میډه باندې فعال سي رازم جنایت سروان صاحب موضوع ته ما یو شورز مخکې یو خبر اورې دی جناب کاروان څخه کثیر سره دغه کم حالې فکر کوم چې لاس کال بعد باندې دغه کمی کابلیا ګان چې اوس په افغانستان کې تا کاوت ته موږ د کابلیا ګان د نشټن سره مخامخ شو دا به د تعلیمي د وځخم تاسو چې اوس له د پانتون دغه څه دا کدای چې ډیر دغه کدای چې ډیر استادان د استکی جناب کاروان صاحب او ما چې ورنيږي وي دی وي دا ټول حغه د تیر حکومت خلک استقامت کړه زه وایم چې جناب کاروان صاحب به خلکو ته یو غوښتنه پیدا کول په کار دي کنه او بیا دا خلک ګرځا او هان خلک دي اوس کته نوې کیشره ولې د جناب کاروان صاحب به پر ذهنونو باندې کار کوي ما و زوري کاروان صاحب
بل ستاسو خبري اورو مهرباني
دې ګرته پر ذهنونو باندې کار کوي جناب کاروان صاحب دې دلته پر آکی دوه باندې کار کوي دلته ولکه دې پر تعلیم باندې کار کوي دی وسواره چې د ځوان نسل عقیده داسې ورجوړي چې بس صرف یو دی په ذهن کې منیس کنه بل به هیڅ څوک تلته نه منل کیږي. درسته سروان صاحب چې دا بیا څه نه ده ولي موږ باید دلته ګورو چې جناب موږ دلته ملا ته ضرورت یوم ډاکټر ته ضرورت لرو انجینر ته ضرورت لرو قابلې ته ضرورت لرو خبریال ته هر څه ته دا ټولنه ضرورت لري جناب سروان صاحب دغه ټولنه جناب سروان صاحب یوازې پر عالم باندې یوازې عالم نشي اداره کولای دا ټولنه ته ټول اړتیا لري انجینر څخه ونسي دا درې ډاکټر پر اندر دې درې سپاکار پر لا ضرورت لري نو که چیرې سره دار کم کاری ملا خو سپاکاری نه کولای ملا خو ډاکټر نه کولای ملا خو انجینر نه کولای.
بله مننه سلامت اوسه کور ودان چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب
تاسو السلام علیکم.
و علیکم السلام.
انی دلام له هلمند نه اړیکه نیولې ده.
مهرباني.
دغه طالبانو چې دغه شل پیسه د مامورین چې لدان د سخې سپیره په پرېختار باندې شل پیسه هغه وکړي په دې خاطر چې و سردم کارونه دار کم ولال دي هغه خلک دغه پر مخ کار ولال ده د خپل کاروبار د داسې دونه تاثیر کړی دا په خوا پر پرتله یعنی په سلو کې 50% کار دی په سوي ده نو په دې هله چې هغه خلک هغه خلک پر کارو ولال هغه دی ولالي نور لدان خیستنه کی بعد نور ور اضافه لا کی نو مش په دغه باندې خوشاله په دې باندې نه خوشاله چې لدان دغه مامورین یسته کی په دې خاطر چې کارونه دغه افغانستان کی دغه خراب دی و دغه دولتي کارو مات و نور کارونه نشته.
بل ډیر مننه سلامت اوسه چې نظر مو څرګند کو. یو بل اوردونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنه
سروان سروان ته پوري.
بله بله اورو مهرباني.
ما اکچولی په زمانه ملای دل دل ته سره مې اړیکه نیولې ده نو په دې هله چې بیا سبا بیا زنګ درته وهمه چې ټلیفون بیا زنګ راته ووي.
سمه ده مننه کور دی ودان. بل اوریدونکو له روز سره او پیژنې ازادي رادیو
تا تا او د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو تا او ګران ملمنو ته سلامونه او نیکې هیل وړاندې کوم د ننګرهار ولایت متماس نه ولې دی دروان صاحب کيو خو او ګوروزه په 1990 کال کې د ننګرهار پانتون دی ریاست څنګه نه فارغه ما لا تر اوسه بوريزه وظیفه هم نه لرم او ډیر امتحانونه ما ورکړي دي په شوي زه بریالي شوی نه یم نو کچیر ته زما ورونه نن دی وظیفونه لري کیږي دلته چې یو خو ګوروشته منی نشتا صوبات نشتا یواله نشتا ځان ته چې هر څوک وظیفه له واسطه لري هغه مخ په وړاندې دي جی. کو دغه واسطه ونه لري هغه ورسته دي نو زه وایم که دغه څومره نفر په افغانستان کې په کورو کېږي بي وظیفو کېږي زه ولا غو باندې اندېښنه ما زه خیمه ځکه زمونږ ګرونه دي او باید کارونه دوی ته نورم پیدا شي باید دوی که یو قدر کې باید بل قدر تلاړ شي که یو ډاکټر لري پېښولې نو دغه لري کېږي یا ماستر یا لیسانس دغه په دغه کې مقرریږي او همداسې مکاتب تر اعظم چې دوی وایي چې موږ 12 پاس لري کوو یا 14 پاس لري کوو لیسانس نیسو نو دا کارونه په جمهوریت کې هم وو هغوی کومه ښه دغه ورکې پېښولې لیسانس دغه کولو زیه په ځکهولونه چې واسطه وو د ولسم پاس اسناد په کې چریده نو زه هم چې د افغانستان حالات ورځ په ورځ خرابېږي زه په خپل ملت باندې جړېږم زه په خپل ورونو باندې جړېږم خويندې په هغه حال شولې استادان هم په انتونو په دې حال شول اخر تر څو پوري زمونږ غږ بنور څوک ووري او چاته بنور جړه وکو.
مننه سلامت اوسه کور ودان. یو بل اوریدونکو به هم وورو نه ټلیفون نشته مهرباني کوي. مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب تاسو ته استاد قدرمنو ملمنو ته
سلامات
تاسو دک سلامونه وایم تاسو کې جوړ روغ بیا
مننه سلامات اوسه راځي اصلي موضوع ته چې ټلیفون مقطع نشي.
سروان صاحب اصلي موضوع ته چرسو خبره د تنخیص پر برابر باندې ده هغه په نظامیانو کې شه.
او بلې
ابری
او بلی
ما زغاوري
استاد سي زغاورو مخکيم تاسو خبري وکړي قطو سو ټلیفون مو داوري بیا قطه نشي را ما ورکی
مننه خیر اوس نو کډر تا و ما سار زميانو کې تغيرات تبديلات د خدای نظام یې وصل دي او دا چې وس تنخصي یا یا باسي تسبيه پکښ روانه ده دا وخت پر ځای باندې ګام دي ښه ګام دي په دې وجه سروان صاحب د نظام قدر وغه چاته ساته چې هغه شل کاله یا یش کاله په دغه نظام کې حرکت کړی استریا ویلې دي زحمتونه یې دي د شهیدانو قرباني یې دي هغه چاته د دغه نظام قدر ساته ما ورته په دغه نظام څه قدرې چې مثلا یا پروش کال یا بل کار ولا سوې د نظام خلاف کارونه بنکې داس کارونه بنکې چې هغه خدای نه کړل د نظام درنګبندی سبب ګرځي واجوړه ده.
بله اورو صاحب، تاسو په خبرو کې که درول بشم بیا تاسو خبري خلک ناوري.
نو واندا وکاندا فرزای باندې ګاندې او فاده د پنتنو پر برابر باندې چې کومه تسپیه ده، الحمدلله زموږ مشران ډیر ښه پیږي. تر وسه کته دغه د دې د پټ حصہ مخ کې په جنگي حالات کې دا بعض خلک بوول چې دا طالبان دي، دا په غرو کې لوی سوي دي، دا په سیاست نه پیږي، دا پلان د بستان ده پروپاګاندا وي. الحمدلله اوس چې موږ جزام ته وګورو کدر ته وامه هغه چې د ډیر وخت نظامونه یې هغه دغه رقم نه دی روان لکه دی چې روان
دی. ډیره مننه، خبرې دې واورېدل شوې. د یو بل اوریدونکي خبرې هم اورو، بل ته اجازه بیا نه ورکو ځکه چې میلمانه مو بیا نظر نشي څرګندولی. لطفا تاسو لنډې خبرې وکړئ، مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب، سلام سه جوړ بخیر.
سلامت اوسې. مهرباني.
افغانستان ټول ولست زه خپل وطن پولیس ما او جام نن جامباز کوچه د لغزنی څخه.
مهرباني کوچه صاحب.
ما نظر دغه ده چې په دغه تسپی کې لمړیتوب خو هغه خلکو ته ورکول شوی ده چې په دا تېرو کلو کې جهاد کړی، دا یو خبره. او دوم دا چې ورور شهید شوی یا پلار شهید شوی، دا دوه خبره. هغه کې داس خلک هم چې دونه چې جهاد کړی شپږ کاله سابقه لري، ما شل کاله ما خپل مجاهدین په کورو کې ساتل. نن جوړ شوی تا جهاد نه ده کړی. قرآن ته وګورئ، خدای ته وګورئ، د مور غږ واورئ. قسم په بالله یو 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 وشت شروع ده، یو 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 داس حالات شروع دي چې له خپل ژوند بیزاره یو. شل کاله ما په کور کې تای باور وکړ چې شپې په دولس بجې به مجاهدین راتلو، ما ډوډۍ ورکولې، خجر راپورته کېدې، تکلیفونه وسره ستو وسره تا جهات نه کړی. خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، د ملت سره دونه ظلم م کوي. یو مجاهدونه نه ده ګټلې چې مجاهدونه به دوه یو دنیا سي بجهات کړی. کور په پاکستان کې وو بقرار روبي خپل ما دلې مجاهدين په کورو کې ساتل او چاپوت نظام ورکړی وو. سختي ما تیر کړی دا نن زم مجاهد نه. خدای ته وګورې، از قران ته وګورې، دا مشران ته وایې است لږ رحم وکي پر دې ولس، پر دې مسلمانانو لږ رحم وکي. ظلم روان دی، وحشت قسم به خدای روان دی. تروان صاحب نور دمشق خاصه خدای
ډېر مننه. کور بدن لټولو درنو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل، نظرونه څرګند کړل. اوس به درنو ملمنو ته ورشو. پوهن صاحب دودیال د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل، ډیر متفاوت نه ول لکه چې یوازې د یو تن نظر بدل و غوول چې دا تصفیه چې طالبانو پیل کړی ده په ځای د دوی پی کې، اما د ډیرو نورو نظر بدل شوی بل ډبلو. خو یو بل موضوع په دې هم تبصره وکړي، یو بل موضوع چې له تاسو سره مرتبط لري، هغه دا ده چې مخکې تاسو ویل چې د طالبانو دا اقدام هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي. نو څومره اقتصادي انګیزه، اگر چې په دې باندې تاسو خبري هم کړی دي، وکړي چې اقتصادي انګیزه به دوبره نه لري ځکه چې دوی مدرسو ته اجازه ورکړي ده. خو خیر، دی اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړي، ډیر وخت نه دی پاته، مهرباني.
اوریدونکو خورانو خو هم د استادانو د پاتونو اندېښنه ورسره وه، او هم د بل عموم د ټولو کارمندانو. نو دلته باید ووایو چې حکومتونه په هر ملک کې خصوصا عامه اداره دا یو دایمي جوړښت ده. دا بدنه که څومره تغییرات هم راځي، ولو ډېر رادیکال تغییرات هم که راځي، دا پاتلي ده په خپل شی ځکه چې دا عامه خدمات وړاندې کوي. دلته کارمندان چې استخدام شوي دي، دا یو حق ده. دا په حقیقت یو دا ده چې مثلا خارجي مؤسسات یا خصوصي سکتور د قرارداد له مخې څوک استخدام شپږ میاشتې، درې میاشتې، یو کال، پنځه کاله چې قرارداد پوره شي هغه لغوه کېږي، هغه یې حق ده. اما په عامه اداره کې چې څوک استخدام شوي دي، دا د کارمندانو د قانون له مخې نه دوی ساتل کېږي او باید وساتل شي، ځکه وار په وار د دوی تجربه زیاتېږي. په قانون کې د استحقاق خبره شته ده، د تعلیق خبره شته ده، شغلي چرخشونه شته دي، دا خبره شته دي. اما زمونږ د تذکیر خبره نه ده راغلی په لوایحو او مقرراتو کې چې د قانون نه ټیټ شي که دا خبره شوي. مامورین هغه وخت یو بس نه بل بس ته تش بستونه چې ایجادېږي، یا څوک فوت کېږي، یا خپله وظیفه پرېږدي، یا تقاعد کېږي، خیر دغه نه هېڅوک حق نه لري. مونږ تاسو ولیدله دا تقریبا د دیارلس څوارلس حکومتونه بدل را بدل شول په دې کم وخت کې، اما د عامه ادارې کارمندانو سره چا دومره بې عدالتي نه وه کړې. دا باید ونه شي د عامه مامورینو په هکله. او راغلو د پوهنتونو په هکله، دلته قصدن دست اقدامات کیگی چه دی استاد و دانشمند همی حق طرف شی همی حقیقت که یو نوست پکاوی ورده کمی دی توی آقا معنوی دریز کی که بی پده سره حال تا چه پخواه دستی نو زدتا پا آلمان تو پتستان پاتون که تقریبا یو شل کالمخ یا تلس کالمخ که یو دیپارتمنت و قل پو اما دیدی دیپارتمنت آقا آمر چو آقا دیر میشو گرده دی دیپارتمنت تا پغور از راغه چه خلاصی که دیده اکس پا دیپارتمنت که لا موجود و میر چوکه یا هر چه یو از منگه هم یو استاد بود داکتر سیب شام حمد الکوزه با وجود دیدی چه تقاوت بود مگر دیپارتمنت میر چوکه سره چاقرز نو کرده یا بل استاد بود من جلال انجینری پانجی که ریاضی درس ورکاو تد یو تکلیف پیدا شو اصابی غنده سم تا نشو تره را باقی پانتون تو پر چمندون که بلگو گرزه دا برت بطر اما دیده ماشم اوالا و کوپونه هم مطول حقوقی و دا پدی خاطر چه دو سال دانشمند و عالم حیثیت به جای موشی پدی کار سره دوی کستن دی عالم و دانشمند و دی استاد و دی کوهان دریس پز مکه و میشته البته طولنه پدی پویی دی طولنه پناس بوز هم دانشمند عالم و استاد دی قدر ورده خودی دا ساق و بکرنه او پدی کار سره یا ورده دختر دید یا غلط اقلام خمکو تا او خوده ثابت که نباید دا کار شوه نباید دی عامه داری بین عموم عامه کار کنون چیزی که چه اکا وستی دولت کرد قرارداد ورد کنی استخدام شوه ده مقرر ده اگر تو وفات میشوی تو تو دقیقه بس ارتقا هونی کی دقیقه بس نتیم پاک تبدیلی وانده خوی تعلیق نیشو بنابرای و دلیل غیر دقیقه نتوب نشی لری قوالای ده ده جفا ده ده خصوصی سکتور یا بکن تجارتی شرکت ده خونه ده خدا و عامه اداره ده هم ده عامه مامورین و پاک دنت کارده او ده پانتونو پاک را خودوی علاوه دیدین چیسی
ډیر مننه سلامت اوسئ اکبر صاحب که تاسې لنډې خبرې وکړئ یوه خبره چې ما مخکې هېره شوه او غوښتل مې چې دا پوښتنه هم وکړمه چې اقتصادي اړخ یې هغه دا ده چې دومره کسان چې بیکاره کیږي اسې هم بیکاری ډیره ده یوه اوریدونکي مو دې موضوع ته توجه کړې وه چې وایي زموږ کاروبار خراب شوی دی دا به نور هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی ځکه چې هر مامور چې بیکاره کیږي هغه سودا ته نه ځي نور یا که ځي ډیر کم شی اخلي مهرباني لنډ تبصره
بله همدا هسې دی ګورې څو قشره سو یو هغه متخصص قشر دی چې د دې کار نه متضرر شو بل زمون زلمیان مسلکی خو با انرژی قشر ده چه اغده دغنا محروم شو او پا مجموع که چه کار موجود نی پی او کلونه که چه یو کس کار نلگی ده خپل ده جوان ده پر مخبیول بخاطر ده خپل جوان ده بقا بخاطر تاویده چه اغسره دست فکرونه پیدا کهی چه غواری که ده دغا حالت نزان و باسی غواری چه مبارزه و کی پول هوابدونه که چه منگه کتلی دی سمره چه فقر دیری که حالت ده مبارزه آقا حساس دیری بلا ده خبره که منگه قضاوت دستی که چه ما شل کالا جاد کرده پینزلس کالم جاد کرده خیدا وطن نو چه دی که پینزه سال و اختال دغه انقلاب روان ده تر دغه ننه پوری تاسه دست چوک گوری که اغا جهات نی کرده خوزما برداشت دست ده چه پدی پینزه سال و اختالونه که چه چوک پا افغانستان که سی دلی دغه ناخوالی لدلی دی خپل ده فامیل اوز و دلاس وار کرده خپل زخمی شوه خپل کوری کرسوه خپل مهاجرت مجبور شوه دغه ټول بدبختیګان په دوی باندې راغلي اوس که موږ تفریق دا کوو چې دا مجاهد شو دا غیر مجاهد شو دا ظلم دی ټول اولس یو ملت دی یو ملت یو ملت یو شان عقل لري په نظام باندې نو دغه فرق که موجودي دغه جګړه دغه مبارزه به تر آخره پورې دوام ولري ځکه چې تاسې چې د یو کس حق خوری تاسی که دیو قشر حق خوری اغا مبارزه تام خدای اجازه ور کرده ام رسول ام خپل انسانیت ام خپل دغه احساس او دغه خپل پستلا وجود دا غالی چه دغه حالت دی بلدین بخاطر مبارزه بکی نوزما وړاندیز هم دا دی طالبانو ته چې دوی د دغه کارونو نه لاس واخلي. دوی د معقول فکر وکړي که دوی خپل نظام غواړي چې د خلکو د خوانه ومنل شي، د نړیوالو د خوانه ومنل شي، دوی دې هغه کارونه نه کوي کوم چې د خلکو د خوښیږي، خلکو هغوی نه کرکه لري.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه. سلامت اوسئ. پوهاند بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او استاد اسحاق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د اوسادي رادیو خبرونه اوري، د اوسادي رادیو خبرونه څلرش سات اوریدئ شي. په ټولنیزو شبکو کې هم زموږ خبرونه تعقیبولی شي او د اوسادي رادیو ویب پاڼه ته هم سر ورښکارولی شي.